السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کونړ ولایت په دنګام او اسمار ولسوالیو کې د اضافي سرتیرو له رسېدو سره سم جګړه پای ته ورسېده. د افغان ډیپلومات میرمنو ټولنه نن په کابل کې پرانستل شوه. او د لبنان پارلمان د دې هېواد نوی ولسمشر میشل آون غوره کړ. بشپړ خبرونه. ولسی جرګې نن بیا په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته وبلل شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل ستونزه د جګړې په مشرتابه کې ده. په رښتیا هم د افغانستان امنیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د رهبرۍ په لیکو کې د یو لړ ستونزو شاهدان یو. لدې مخکې افغان ولسمشر او د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان په ګډون ځینو نورو چارواکو هم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مشرتابه کې د ستونزو مسله یاده کړې ده. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې د دنګام او اسمار ولسوالیو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولي او جګړه پای ته رسېدلې. د کونړ امنیه قمندان جمعه ګل همت نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې له ډېرشو زیات وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر ټپیان دي او دوه افغان سرتیري مړه او څلور نور ټپیان شوي. ښاغلي همت زیاته کړه چې د جګړې لومړۍ کرښې ته اضافي افغان ځواکونه رسېدلي او جګړه پای ته رسېدلې. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په یوه انتحاري حمله کې نن شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل دا حمله نن غرمه د جلال آباد ښار اړوند د خالص فامیلیو په سیمه کې د پچیراګام ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک ښایسته خان په دیره کې وشوه. د افغان ډیپلوماتانو میرمنو ټولنه نن پرانستل شوه. لومړی میرمن رولا غنی په دې مناسبت د کورنیو چارو په وزارت کې جوړې شوې غونډې ته وویل د افغانستان ښځې زړورې او د لوړ سیاسي شعور لرونکې دي او که امکان ورته برابر شي کولای شي د افغانستان له ارزښتونو څخه په نړۍ کې دفاع وکړي. همداراز اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت چمتو دی په مختلفو برخو کې په تیره په سیاسي برخو کې د افغان میرمنو ظرفیتونه لوړ او په سیاسي چارو کې د هغو له مشارکت څخه ګټه پورته کړي. لازا د ایرادو خبرونه اوري. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موصل ښار د بیرتنیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د عراقي ځواکونو یو قومندان وایي چې د موټر بم حمله په وسیله د دوی د پرمختګ د مخنیوي هڅه کیږي. خو دا قومندان وایي د حکومتي ځواکونو هدف دا دی چې نن د ورځې تر پایه د موصل ښار ختیځو لمنو ته ځان ورسوي. اټکل کیږي چې دا عملیات ښایي څو نه دوام وکړي. ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه. ایرانی رسنیو د فارس ولایت د سرنوال علي صالحي له قوله لیکلي دي چې وایي دا فعالان ځکه ونیول شول چې له اصولو او ارزښتونو څخه یې سرغړونه کړې وه. معلومه نه ده چې څو کسان نیول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د ایراني امپراتورۍ د بنسټ ایښودونکي ستر کوروش د نمانځنې په غونډه کې لسګونه ګډونوال په سوریه کې د ایران پر رول انتقاد کوي او ځینې له اسلامي انقلاب مخکې د پهلوي کورنۍ په پلوي شعارونه ورکوي. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شوه چې په تروریستي اعمالو تورن پیژندل شوي. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. دا کسان چې په جون میاشت کې نیول شوي د تروریستي ډلې په جوړولو، په تروریستي فعالیتونو او د غیر قانوني وسلو په لرلو تورن دي. څارنوالانو مخکې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي هغه مهال چې پولیسو یې د نیولو هڅه کوله ځانوالو زو. د څارنوالانو په وینا دې ډلې بالکاش جهیل ته نږدې د روسیې پر یو پوځي مرکز د بریټ په ګډون په سیمه کې د تروریستي حملو یو لړۍ پلان کړې وه. په پام کې ده چې په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلډرز محاکمه نن د په غیاب کې جوړه شي. د ویلډرز مدافع وکیل نن هغه بیان خبریالانو ته ولوست چې محکمې ته یې د ده د نه حاضرېدو علت څرګند کړی. نوموړي په دې بیان کې ویلي دي چې دا محاکمه یو سیاسي بهیر دی او ځکه د پرېکړه کړې چې پکې حاضر نشي. دای وای دا د حق دی چې کوم ستونزه ویني نو انتقاد پرې وکړي. پر ویلډرز وروسته له هغه دوا وشوه چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یو شمیر مراکشیانو پر ضد د شعار ورکوونکو مشري وکړه. او د لبنان پارلمان د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز میشل آون د ولسمشر په توګه غوره کړ. په دې توګه له سنی صدر اعظم سعد حریری سره د موافقې پر بنسټ په لبنان کې د قدرت دوه کلنه تشه ډکه شوه. میشل آون چې حزب الله ملاتړ کوي د پارلمان له 128 وکیلانو څخه د دری اتیا رایو اوبخې د دری اتیا رایو په ترلاسه کولو سره وکولای شوی چې د لبنان ولسمشر شي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. په روانه مجله کې به واوري چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو بریدونه په شاتم بول سوي دي. ولسي جرګه وایي د امنیتي ارګانونو مسؤلین باید د وروستیو نامنیو په اړه وپوښتل سي. دوی په هیواد کې د روانو نامنیو څخه شکایت کوي.
په روزګان کې د دشمن تعداد د موټرو د دشمن تعداد د ټانګانو د داشکې د جیکویاخ د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ د دولت تېر چې نه غوړې سم تر اوسه پورې دا د دوی میاشتې پرسپل مرکزي دولت هیڅ حرکت نه کوي.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د لاجورد لارې د ریل پټلۍ د جوړېدا کار په اقینې بندر کې افتتاح سو. افغان چارواکي وایي
هدف اساسی ما هم ایسته که ما بتانیم اما سرحدات اصلی تجارتی خود مثل حیرتان، آقینه و در غرب کشور و اسلام قلعه و همچنین تورغنده اینا رو بتانیم از طریق خط آهن و کشورهای همجوار خود وصل بکنیم.
نور کورنی و نریوال راپورون هم لرو در مجله مو تشپرنیم و بجوده لازادی را جستان بسنیم. مجله ازادی رادیو اوري دوستانو لکه چې د خبرونه په سر کې مویل د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا هغه بریدونه چې پر امنیتي پوستو سوي پای ته رسیدلې دي. دغه بریدونه نن سهار پیل شوی و. زموږ همکار روح الله انوري په سیمه کې د یو د بریدونو په اړه نور جزئیات راکوي. انوري صاحب که زما آواز اوري نو لطفا د اوریدونکو سره د دغو بریدونو جزئیات شریک کړئ چې څه وخت پیل شوی و او څنګه پای ته رسیدل. آیا تلفات ستا که نسته؟
من نفری بجانی نن سهار او بجی د کونړ په څلور ولسوالۍ او مرکز باندې وسوالو طالبانو بریدونه پیل کړل او پاره کې د کونړ د والی وحید الله کلیزه په وینا چې د ټولو نسخ بریدې د دانګام په ولسوالۍ کې کړی وو چې هلته په سلګونو وسلوال راجمع شوي وو د دې لپاره چې دغه ولسوالۍ باندې بریدو کې د لسو ورځونه را په دېخوا تیاریانې نیولې وي. خو والی وی چې دغه جنگ 15 بجو پورې د ماښام دوام وکړ او په دغه نتیجه کې ډیر شونه زیات وسلوال وژل شوي او زیات شمیر کې ټپیان هم لري. په دغه جنگ کې د والی په وینا درې امنیتي سرتیري وژل شوي او شپږ ټپیان دي. د دې ترڅنګ په مرکز سره نږدې د چاجي په نوم باندې وسیمه ده هلته هم والی وی چې د وسلوالو مخالفینو څلور تنه وژل شوي چې جسدونه دوی په لاس کې دي دوی ژوندي نیولې دي او نورو ولسوالیو کې بیا څه تلفات نه لري. او په همدې مرکز اسدآباد شاوخوا کې 18 تنه ملکیان زخمیان شوي دي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا مرمۍ راغلي دي په هغې باندې زخمیان شوي دي. وسلوال مخالفین بیا یوازې د دانګام د پیښې په اړه وایي. ذبیح الله مجاهد چې ازادي راډیو ته خپل پیغام را لېږلی دی هغه وایي چې په دغه جنگ کې د دانګام په جنگ کې درې پوستې نیولې دي درې ټانکونه یې ویجاړ کړي او زیات شمېر کې دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. او تر دغه وخته پورې دغه معلومات او اوس جنگ پای ته رسیدلی. فریبا جانې
بله ډېره زیاته مننه روح الله انوري و له کونړ څخه چې د په دانګام ولسوالۍ کې او د دغه ولایت په ځینو نورو سیمو کې د طالبانو لخوا د بریدونه پر جزئیاتو مشتسته خبرې کوله. دغه راز نن غرمه د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د ولسي خلکو په یوه دیره کې ځان وژونکی برید شوی چې ویل کېږي شاوخوا لسو کسانو ته مرګ ژوبله پکې وشتېده او د پیښې قربانیان ټول ولسي خلک یاد شوي دي. په دې اړه نور جزئیات به د شاه محمود شینواری څخه واورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند د خالص فامیلو په سیمه کې د ولسي مخورو په یوې ناسته کې ځان وژونکي برید شوی. د ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي دغه ځان وژونکي برید د قیسخان په نوم د پچراګام ولسوالۍ د یو قومي مخور په دیره کې شوی چې له امله یې یولس تنو ته مرګ ژوبله اوښتي.
پر یو کور کې د وی حجره پسند کې د خاص مشرانو ناست وم. دغه ناست کې د پچراګام پر وجد باندې باس کېدو چې پر محل جنرال کې بریډ تر سره شو. دغه بریډ له امله تلور ولسی مخاور شهادت رسیدلی دی او ونور ټکر شوی دی.
نو موړې وای د پیخي ټول قربانیان د پچراګام ولسوالۍ مخاور خلق دی چې د خپل ولسوالۍ د وضعیت په اړه د باس لپاره راټول شي وو. دا چې د دې بریډ هدف څه وو او د چا له خوا تر سره شوی خو ګنا وای تر اوسه معلومات نشته، خو په دې اړه پلټنې روانې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې وړاندې د جلال آباد ښار د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې هم ورته پیښه شوې وه چې په پایله کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
دغه بریدونه داسې مهال سوي دي چې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د هیواد امنیتي حالات د اندېښنې وړ دي او پکار دی چې د امنیتي بنسټونو مسؤلین په دې اړه باید وضاحت ورکړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغان ځواکونو د مدیریت او د دښمن سره د جنګ په اړه یو اندازه ستونزې پر ځای پاتې دي. یوسف خان ځدران د ولسي جرګې دغه عمومي غونډې ته ورغلی و او راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په کار ده چې د امنیتي بنسټونو مشران د اساسي پوښتنو لپاره وغوښتل شي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیونونه باید د هغه څه په اړه کتبي پوښتنې تیارې کړي چې اندېښنې یې راپارولې دي. ښاغلی ابراهیمي وایي امنیتي چارواکي مسؤل دي چې د کلي شوي پوښتنو پر ځای اساسي موضوعات ځواب کړي.
رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د مدیریت او رهبرۍ په اړه ځینې نواقص دي او دښمن سره د مقاومت په برخه کې هم یو شمېر ستونزې وینو. نو د اندېښنې دي د پښتون په ډول په لستونو کې تیاری او اداري پلاوي ته وسپارل شي چې موږ یې بیا د داخلي اصولو مطابق امنیتي مسؤلینو ته وسپارو.
له دې وړاندې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قمندان جمهور رئیس غنی او د حکومت ځینې نور چارواکو هم د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې تایید کړې دي. پولیس جرګه کې د بیلابیل ولایتونو استازي انتقاد کوي چې کله یې خو وسلوالو مخالفینو جګړه تیزه کړې، له بل لوري یې په وړاندې سم ځواب نشته. خو افغان چارواکو تل ویلي چې مخالفینو وروستی زور ازمایي او غواړي د سیمې د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ په افغانستان کې امنیتي وضعیت له دې امله وننګوي چې افغان حکومت په نړیواله کچه پام خپل کړی دی. پولیسي جرګه کې د اورزګان او پکتیکا ولایتونو استازي د امنیتي اندېښنو په دوام وایي چې د پاکستان سره په پوله پرتو دغو ولایتونو کې امنیتي اندېښنې لا په ډېرېدو دي. د دغه ولایتونو استازي عبیدالله بارکزی او محمد خان سلیمان خیل
روزګان کې د دشمن تعداد د موټرو د دشمن تعداد د ټانګانو د داشکې د زیکویاخ د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ ته دولت ته د جناب رئیس صاحب تر اوسه پورې تا د دوی میاشتې پرسته مرکزی دولت هیڅ حرکت نه کوي.
تقریبا دغه د موږ د دریو ولسوالیو یا لارې نه کاله کې چنارې بند دي. اوس هلته په ولسوالیو باندې چې کوم جنگ روان دی له طالبانو سره سلاوي ډېرې په کومې ډېرې کمی سلاوي دي مستقیما د پاکستان مرېټه ورسره په څنګ کې ولاړه ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په شاوخوا شلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو په وړاندې غلي نه دي ناس او پر وخت عملیات لري. د دې وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو سږ کال درانه زیانونه لیدلي، د دوی مالي او تجهیزاتي سرچینې کمزوري شوي او نشي کولای په راتلونکي کې هسې جګړه پر مخ یوسي چې سږ کال یې وکړه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه نشرات لري. د امنیتي مسایلو څو ورځو یوې بلې مسلې ته چې ولسمشر غنی وایي لوی څارنوالي باید د په ګډون هر هغه څوک چې له قانونه سرغړونه کوي حساب ورسره وکړي. ښاغلی غنی چې د څارنوالانو په څلورم ملي کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې خپله په عدلي او قضایي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. د محمد حدیث پردیس دغه رپورټ اورو چې د ولسمشر په غږ پیلېږي.
جناب لوی څارنوال سه و قضو قضات سه اگر کوچکترین قانون شکنی گرده من یا د اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع.
په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې دولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې. ښاغلی غنی وایي دی د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لري او له همدې کبله یې نه په خپله د دوی په چارو کې مداخله کړې او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. د ښاغلي غنی په باور په عدلي او قضایي چارو کې مداخله جرم دی او لوی څارنوال حق لري چې مداخله کوونکي محاکمه کړي.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلی و قضایی کشور دارم، نه خود در امور عدلی.
دی وایي زه د عدلی او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لرم، نه مې خپله د دوی په چارو کې مداخله کړې نه یې کوم، او په راتلونکي کې به یې هم ونه کړم، او نورو ته هم ستاسو په کاري امورو کې د مداخلې اجازه نه ورکوم. د عدلي او قضایي چارو په تصمیم نیونې کې هر ډول مداخله جرم دی، او لوی څارنوال صاحب تاسو حق لرئ چې هر څوک چې جرم کوي محاکمه یې کړئ.
مرتکب جرم میشه محاکمه
کړئ. ولسمشر غنی هم همداراز ټینګار وکړ چې سیاسي کړکیچونه باید په هیڅ وجه د عدلي او قضایي سکتور پر چارو اغیز ونه کړي، او د هیواد سیاسي مشرانو ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی په داسې حال کې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې تازه د یوې نړیوالې سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې قانون پکې نه تطبیق کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال بیا وایي دا لوړ پوړي چارواکي او مخور دي چې په افغانستان کې له قانونه سرغړونه کوي. محمد فرید حمیدی د څارنوالانو په دغه څلورم ملي کانفرنس کې چې د دوشنبې په ورځ پارک کې جوړ شوی و وویل چې له دې وروسته له قانون څخه د سرغړونې او د فساد په برخه کې لویه څارنوالۍ هیڅ غم نه لري. د ښاغلي حمیدی په خبره د قانون تطبیق او د فساد سره د مبارزې په برخه کې راتلونکې اونۍ د عدلي او قضایي مرکز له لورې د یو لوړ رتبه څارنوال چې په فساد تورن دی محکمه پالنی توګه جوړیږي.
اولین قضیه هم از یکی از څارنوالای عالی رتبه است.
دی وی اولینه قضیه د یو لوړ رتبه څارنوال ده. مونږ دا ډاډ د افغانستان خلکو ته ورکوو چې د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له خپل ځانه پیلوو. چارواکي، لوړ رتبه مامورین او هغه کسان چې فساد کوي له بده مرغه همدوی له قانون څخه هم سرغړونه کوي. ښاغلی حمیدی وایي له دې وروسته هیڅ څوک نشي کولای په افغانستان کې له قانون څخه تیښته وکړي، او که بیا هم لوړ پوړي چارواکي او مخورې په چارو کې مداخله وکړي دوی به یې نومونه افشا کړي. لوی څارنوال همداراز په ټینګار سره دا وویل چې په افغانستان کې د عدالت ټینګښت نیغ په نیغ امنیت پورې تړلې موضوع ده، او د عدالت له تامینولو پرته د ثبات ټینګښت او ټولنیز پرمختګ ستونزمن دي.
د افغانستان ارګ مړې د سیګار د ورستی راپور په خبرګون کې وایي په هیواد کې پنګونه مخ پر زیاتېدو ده، او په مختلفو برخو کې پرمختګونه سته. سیګار یا د افغانستان بیرغونې د سر امریکایي ادارې په خپل ورستی راپور کې ویلي چې د افغانستان لاسته راوړنې د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، او پنګونه هم په دې هیواد کې د دوی په وینا کمه سوې ده. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ارګ مړۍ د سیګار د روسي راپور په غبرګون کې چې ګواکې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، او پنګونه هم په دې هیواد کې کمه شوې ده، وایي چې په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ هڅې کیږي، او پنګونه هم د سیګار د راپور خلاف مخ پر زیاتېدو ده. د ولسمشر دوین مرسیال شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت په برخه کې ستونزې شته، خو د وسلوالو مخالفینو ګواښونه نشي کولای چې په هیواد کې د پرمختګ او بیرغونې مخه ونیسي.
میزان سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته. تنها قبل از نشست بروکسل بالاتر از 1 میلیارد
په هیواد کې د پنګونې سطح لوړه شوې ده. یوازې د بروکسل تر کنفرانس مخکې د انرژي په برخه کې 3 میلیارد ډالر ډیره پنګونه شوې وه، بلې زموږ په یو شمېر ولایتونو کې جګړه روانه ده. که څه هم طالبان د بیارغونې او پرمختګ په ځینو برخو کې ستونزې جوړوي، خو دا کارونه د پرمختګ او پنګونې مخکې خنډ نه شي ګرځېدلی.
ښاغلی مرتضوی وویل چې افغان حکومت د بروکسل په کانفرنس کې د هغو مرستو د جلبولو سره چې پانګونه او د ولسي تړون پروګرامونه هم پکې شامل دي، د خلکو لپاره به ډېرې کاري زمینې برابرې کړي. نوموړی زیاتوي چې د کډوالو د راتګ لپاره زمینه برابره شوې، اوسمهال اکثر افغانان له پاکستان او دوبۍ نه خپلې پانګې افغانستان ته لیږدوي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان بیا رغونې د سار امریکایي ادارې په وروستي راپور کې ویلي چې د افغانستان لاسته راوړنې د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي، او په دې هیواد کې پانګونه هم کمه شوې ده. دغې ادارې په ریپورټ کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې فقر، بیکاري، مهاجرت او د خلکو بې ځایه کېدل زیات شوي، خو عامه خدمتونه او د خصوصي سکتور پانګونه کمه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې ستونزې شته، خو په دې برخه کې دواړه افغان حکومت او نړیوال ګرم دي. سیاسي کارپوه انتظار خادم:
هم حکومت مقصر دی، هم جامع جهانی مقصر ده. جامع جهانی پر دې باندې پویدل چې په افغانستان کې باید څه وکړي او څه ویل کی، مګر دوی آگاهانه او غیر آگاهانه شباهت کوي دی. او کله چې تاسو د افغانستان د دولت خبره کوي، حتما دلته مشکلات شته دي.
کارپوهان وایي که څه هم نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې د ستونزو د حل ژمنه کړې به، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي. انتظار خادم وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید خلکو ته د بې ځایه امیدونو په ورکولو عملا د ستونزو د حل لپاره اقدامات وکړي.
د سیګار د راپور په اړه مو جزئیات واوریدل. دا راپور داسې مال خپور شوی دی چې اخوا له ترکمنستان څخه افغانستان ته د لاجورد لارې د ریل پټلۍ د جوړېدا کار په اقینې بندر کې افتتاح سو. د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي چې دغه لاره د دوو ګاونډیو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف جوړیږي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
له ګاونډیو هیوادونو او له نورې نړۍ سره د ریل پټلۍ له لارې د افغانستان وصل کېدل هغه پروژه وه چې له څو کلونو راهیسې ورباندې ټینګار کېده. د یک شنبې په ورځ افغان حکومت وتوانید چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 3.5 کیلومترو ریل پټلۍ د جوړېدا کار پیل کړي. د افغانستان د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د کار د افتتاح په مراسمو کې وویل د ریل پټلۍ دغه کرخه کولای سي چې د افغانستان له ترانزیت او صادراتو سره مرسته وکړي.
هدف اساسي
زموږ اساسي هدف دا دی چې وکولای شو اصلي سوداګریزي پولې لکه حیرتان، اقینه، اسلام کلا او تورغونډۍ د ریل پټلۍ له لارې له ګاونډیو هیوادونو سره ونښلو او ترانزیتي اسانتیاوې ولرو.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د لاجورد د لارې د ریل پټلۍ چې افغانستان کې 3.5 کیلومتره جوړیږي د هغه هواد لخوا د مصرف ژمنه سوي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي شاکر کارګر وایي چې د دغه بندر افتتاح به د دواړو هیوادونو د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
موږ او تاسې د ترکمنستان له لورې په افغانستان کې د ریل پټلۍ د کار د پیل شاهدان یو او دغه ورځ د دواړو ملتونو لپاره د هیرېدو نه ده. په رښتیا هم یو لوی جشن دی او له دې به لوی جشن هغه وي چې دغه کرخه افتتاح شي.
د ښاغلي کارګر په خبره افغانستان به دغه کرخه د ترکمنستان له لارې کسپین بهیرې، آذربایجان، ګرجستان، ترکیې او د اروپا له تورې بهیرې سره وصل کړي. هغه زیاتوي ټاکل سوي چې د ریل پټلۍ دغه کرخه د فاریاب ولې د اندخوی تر ښاره د اسیا نړیوال پراختیایي بانک په مالي مرسته ورغول سي. بلور د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغې لارې د جوړېدا افتتاح یو نیک او مثبت ګام بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر ټینګار کوي چې معیاري جوړېدا او مدیریت ته باید جدي پام وسي.
هر څه چې وي، که واردات وي که صادرات وي، تمام شوی لګښت به زیات د اهمیت وړ وي او د وخت له پلوه مهم دی چې مالونه په کم وخت کې رسیږي. دا د افغانستان لپاره یو ښه چانس دی.
په ورته وخت کې افغان سوداګر هم له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته به خپل مالونه په کمه بیه صادر کړي. د دغو سوداګرو له ډلې زمري کامګار ازادۍ راډیو ته وویل د دغې پروژې په افتتاح سره به وکولای سو خپل مالونه له ستونزو پرته او په کمه بیه اروپا ته صادر کړو.
بلخوا له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د مخدره توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. سلامت عظیمی نن ویلی دی چې د دې کار زیاتوالی دلیل رواني ناامنۍ دی. عبادالله حنانزی په دې اړه جزئیات راکوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی که هم افغانستان د مخدره موادو د تولیدونکو هیوادونو څخه بولي او ټینګار کوي چې له دې څخه نړیواله مافیا او تروریستي ډلې ګټه وړي، خو وایي چې افغانان د دغې شومې پدیدې ستر قربانیان دي. سلامت عظیمی د دوشنبې پر ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د وروستیو نامنویو له امله د کوکنارو کښت او د مخدره موادو قاچاق زیات شوی او جنګېدونکي ډلې هم د همدې لارې څخه تمویلیږي.
موږ دا منو چې افغانستان د مخدره توکو د تولید کوونکو هیوادونو څخه دي. له کلونو راهیسې د جګړې په لمبو کې سوځي، خو په وروستیو کې د دښمنانو د شومو پلانونو له امله ناامني زیاته سوې او دغه ناامني د دې لامل سوی چې د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید کې زیاتوالی راځي.
سلامت عظیمی وایي چې د مخدره موادو ستر مارکیټونه او بازارونه له افغانستان نه بهر په نورو هیوادونو کې دي، نو ځکه اړتیا ده چې د دغه پدیدې پر وړاندې نړیواله مبارزه وشي. په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید له زیاتېدو څخه د اندېښنې داسې محل دي چې په دغه هیواد کې په نشه یي توکو روږدي کسان هم ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د وروستیو راپورونو له مخې په دغه هیواد کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر له 3 میلیونه هم اوړي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په ورته وخت کې د دوشنبه پر ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملي عمل پلان د تطبیق په هدف له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت، د کرنې او مالدارۍ او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. د کرنې او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په همدې غونډه کې د وزارتونو ترمنځ د دې ډول تفاهم لیکونو لاسلیک کېدل ګټور وبلل او وی ویل چې د کرنې وزارت به هڅه وکړي څو کروندګر د کوکنارو د کښت بدیل لارو ته وهڅوي.
زموږ د پلان یوه مهمه برخه دا ده چې څنګه کولای شو کروندګر د مشروع محصولاتو کښت ته وهڅوو او په دې برخه کې له هغوی سره مرسته وکړو. د کرنې او مالدارۍ وزارت د پلانونو یوه برخه دا ده چې څنګه د کروندګرو ژوند ته بدلون ورکړو او هغوی سره مرسته کړوڅو د مخدره توکو له کښت څخه لاس واخلي.
هاخوا د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن هم په یاد غونډه کې د مخدره توکو پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او وی ویل چې د مخدره موادو یو ستره برخه قربانیان افغان ځوانان دي چې باید ورته پاملرنه وشي. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تل دا ویلي چې تر خپل وسه په نشه یي توکو دروغ د کسانو درملنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري او د دې راډیو خبرونې ثبت شوي او ژوندۍ بڼه واوري. مطلب مو ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. ورځو څو نړیوالو مطالبو ته. ملګري ملتونو وایي د نړۍ له هر اووه ماشومانو څخه یو یې په داسې سیمه کې ژوند کوي چې هوا یې له حده زیاته ککړه او زهرجنه ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په خپل یو راپور کې ویلي چې اکثره د اسیا پذیره ماشومان د جنوبي اسیا د هیوادونو دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په نړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه ماشومان د ککړې هوا له امله له روغتیايي خطر سره مخ دي. د ناسا یا د امریکا د فضایي ادارې تصویرونه ښیي چې شاوخوا 240 میلیونه ماشومان د جنوبي اسیا په هغو هیوادونو کې دي چې هوا یې زیاته ککړه ده. د یونیسف اجرایي مشر انتونی لیک ویلي هر کال 50 کلونو څخه د کم عمره شاوخوا 6 لک ماشومانو د مړینې یو له اصلي علتونو څخه ده. د نوموړي په وینا ککړه هوا په سکاروي ناروغۍ یا نمونیا د ماشومانو د اخته کېدو یو اصلي لامل دی. د یونیسف د چاپیریال او اقتصادي چارو کارپوه نیکولاس ریس چې رویټرز آژانس ته دا رپورټ برابر کړی وایي چې د ککړې هوا زیاتره قربانیان بې وزله ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د چاپیریال ککړوالی او غیر صحي هوا یوازې په 2012 کال کې 3.1 میلیونه کسان وژلي چې له دې ډلې څخه 1.2 لک ماشومان دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او وروستی مطلب دا چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د رئیس وروستۍ څرګندونې ډېرې د اندېښنې وړ بللې دي. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د مشر د وروستیو څرګندونو په وړاندې ډیموکراتانو سخت غبرګون ښودلی دی. د ولسمشرۍ لپاره د دې ګوند کاندید هیلری کلینټن د اف بی آی د ادارې د مشر جیمز کامی څرګندونې چې ویلي دي د هغې د ایمیلونو قضیه څېړي او غیر معمول اقدام بللی او پر هغې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې کلینټن چې د فلوریدا ایالت د فورټ لادردیل په ښارګوټي کې په یوه غونډه کې څرګندونې کوي.
It's not just strange, it's unprecedented.
دا یوازې حیرانوونکې نه ده، بلکې هغه یوه بی ساری او ډېر د اندېښنې وړ مسله ځکه ده چې رای ورکوونکي دې ته اړتیا لري چې بشپړو حقایقو او نهایي نتیجې ته لاسرسی ولري. کلینټن یوه ورځ مخکې هم په یوه بل انتخاباتي کمپاین کې د دې مسلې یادونه کړې وه، خو ویلي و چې له دې سره سره به دوی خپل هدف ته په رسیدو ډېر تمرکز وکړي. د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د اقلیت دیموکراتانو مشر هاری ریډ هم ویلي چې د اف بی آی د ادارې مشر د دغې مسلې په افشا کولو سره چې د کلینټن نوي ایمیلونه څېړي قانون تر پښو لاندې کړی دی. ښاغلی ریډ د تحقیقاتو د فدرالي ادارې مشر ته په یوه اعتراضیه لیکې ویلي چې نوموړی د خپلې دندې له صلاحیتونو څخه په استفادې له قانون څخه سرغړونه کوي. د اف بی آی مشر د استازو جرګې ته په هغې لیکې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ استولی ویلي چې د کلینټن د هغو ایمیلونو په اړه چې له خپل شخصي سرور څخه یې کار اخیستی څېړنه کوي. هغه ویلي دغه څېړنې ته وروسته له هغې اړتیا پیدا شوه چې د میرمن کلینتن د یوې همکارې هما عابدین د ایمیلونو مسله په تحقیقاتو کې رابرسیره شوه.
دوستانو د پښتو خبری مجلې مطالب هم دومره و. د دری مجلې وړاندې کولو لپاره زما همکار سهیلا حسرت نظیمی په سټوډیو کې. سهیلا جانې ښه راغلې.
مننه کوم فریبا جانې ز دوستانه ته په دری ژبه خبرونه وړاندې کوم. دوستان و شنوندگان گرامی سلام بر شما. من سهیلا حسرت نظیمی این بار با یک برنامه خبری در خدمت شما هستم. در جریان برنامه گزارش تازه‌ای را برایتان نشر خواهم کرد که در آن از اظهارات رئیس اجرایی افغانستان در مورد اختطاف‌ها خبر داده می‌شد. اما در آغاز توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم همایون آرش تقدیم می‌کند.
ولسی جرگه افغانستان میگوید وضعیت امنیتی این کشور نگران کننده است و مسئولان امنیتی به این جرگه فرا خوانده شوند. مقامات محلی کنر میگویند با فرارسیدن نیروهای تازه حملات طالبان در ولسوالی‌های دانگام و اسمار به عقب زده شده است و پارلمان لبنان میشل آن لولوی دریستیز سابق این کشور را به حیث رئیس جمهور تعیین کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی این کشور را نگران کننده خوانده می گوید که باید مسئولان امنیتی به این جرگه فرا خوانده شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه عمومی روز دوشنبه گفت در رهبری و مدیریت جنگ مشکلات موجود است.
دقیقا امنیت افغانستان خیلی نگران کننده هست. رهبری ارگان‌های امنیتی و دفاعی یک سلسله مشکلات ما و شما شاهد هستیم.
پیش از این نیز رئیس جمهور غنی، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو و شمار دیگری از مقام‌های افغان در مورد شیوه مدیریت نیروهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کردند. مقامات محلی کنر میگویند با فرارسیدن نیروهای تازه، حملات طالبان مسلح بالای پوسته‌های امنیتی در ولسوالی‌های دانگام و اسمار به عقب زده شده است. جمعگل امت قمندان امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی گفت در اثر درگیری‌ها 30 طالب مسلح کشته و 2 عسکر افغان نیز کشته شدند و با فرارسیدن نیروهای تازه جنگ خاتمه یافته است. این در حالی است که وحید الله کلیمزای والی کنر گفته است طالبان مسلح بالای ولسوالی‌های منوکی و تپور و سرکان و نیز حمله کرده بودند اما دستاورد نداشتند. تا هنوز طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. در اثر یک حمله انتحاری در ننگرهار 6 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این حمله ظهر امروز در شهر جلال‌آباد مرکز این ولایت صورت گرفته است. به گفته ای وی این حمله در مهمانخانه ملک شایسته خان یک بزرگ قومی ولسوالی پچیراگام اتفاق افتاده است. تا هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اتحادیه دیپلماتان زن در کابل گشایش یافت. میرمن رولا غنی بانوی نخست افغانستان در مراسمی که به این مناسبت در وزارت داخله افغانستان تدویر یافته بود گفت زنان افغان دارای شعور سیاسی و شجاعند و اگر امکانات برایشان مساعد شود می توانند از ارزش‌های افغانستان در سطح جهان دفاع کنند. در این مراسم عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت حکومت حاضر است تا در بخش‌های مختلف ظرفیت‌های زنان را افزایش داده و از مشارکت ایشان در بخش‌های سیاسی مستفید شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. نیروهای عراق عملیات را برای تصرف شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی دوباره آغاز کردند. یک قمندان عراقی گفته است شورشیان با استفاده از موتربم‌ها تلاش می‌کنند مانع پیشرفت نیروهای عراق شوند. اما قوای تحت قمانده وی امروز داخل حومه شرقی شهر موصل خواهد شد. دو هفته قبل یک عملیات وسیع به خاطر تصرف شهر موصل از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی آغاز شد. ملیشه‌های شیعه عراق ایران از آنها حمایت می‌کند. در اخیر هفته گذشته گفتند که آنها نیز تهاجم بالای شورشیان گروه دولت اسلامی را در غرب موصل به استقامت شهر تلعفر آغاز کردند. مقامات ایران سازمان دهندگان گرد همایی را توقیف کردند که به افتخار سال روز تولد امپراتور هخامنشی کوروش کبیر دایر شده بود. مطبوعات ایران از قول علی صالحی سارنوال ولایت فارس نوشتند که گفته است این فعالان به خاطر تخطی از اصول و ارزش ها دستگیر شدند. معلوم نیست که به چه تعداد افراد دستگیر شدند، ولی تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ده‌ها اشتراک کننده در مراسم سالروز تولد کوروش کبیر بالای نقش ایران در سوریه انتقاد می‌کنند و تعداد هم به طرفداری از خانواده پهلوی شعار می‌دهند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. 8 تن به اتهام تندروی اسلامی در قزاقستان محاکمه شدند. محاکمه این افراد امروز در عقب درهای بسته در شهر قرغندی در قزاقستان آغاز شد. این افراد در ماه جون سال جاری میدادی دستگیر شدند و به ایجاد یک گروه تروریستی، اشتراک در فعالیت‌های آن و داشتن اسلحه غیرقانونی متهمند. به تاریخ 25 جون یک گروه که ادعا می شود اسلامگراست سلسله از حملات را در شهر آقتپه انجام داد که در اثر آن 5 فرد ملکی و 3 تن از پرسنل نیروهای امنیتی قزاقستان کشته شدند و 18 فرد مسلح توسط نیروهای امنیتی قزاقستان کشته و تعداد هم دستگیر شدند. قرار است گرت ویلز سیاستمدار هالندی به اتهام تبعیض و نفرت به طور غیابی محکمه شود. وکیل مدافع گرت ویلز که رئیس حزب آزادی هلند است امروز به خبرنگاران اعلامیه ای را ارائه کرد که در آن علت حاضر نشدن او را در یک محکمه بیان کرده است. در اعلامیه گفته شده که این محکمه یک پروسه سیاسی است و او تصمیم گرفته است که در آن حضور نیابد. گرت ویلز میگوید این حق اوست که اگر مشکل را میبیند بالای آن انتقاد کند. بالای گرت ویلز دعوای حقوقی بعد از آن صورت گرفت که وی در سال 2014 میلادی تعداد شاردهندگان ضد مراکشی ها را رهبری کرد. اگر وی مجرم شناخته شود به 7400 یورو جریمه نقدی و یک سال زندان محکوم خواهد شد. گرت ویلز به طور متداوم بالای اسلام انتقاد نموده خواستار منع قرآن کریم در همه مساجد هالند شده است. و خبر آخرین که پارلمان لبنان میشل آون ری لوید ریستیز سابق این کشور را به حیث رئیس جمهور تعیین کرد و به خلای 2 ساله قدرت در توافق با سعد الحریری صدر اعظم سنی این کشور پایان داد. میشل آون که حزب الله از وی حمایت می کند توانست با کسب 83 از جمله 127 رای اعضای پارلمان به حیث رئیس جمهور لبنان تعیین شود. بر اساس توافقنامه تقسیم قدرت در لبنان، رئیس جمهور عیسوی، صدر اعظم سنی و رئیس پارلمان باید شیعه باشد. کرسی ریاست جمهوری لبنان از سال 2014 میلادی بعد از ختم موعد ریاست جمهوری میشل سلیمان بعد از آن که اعضای پارلمان این کشور نتوانستند به توافق برسند خالی باقی مانده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
اخبار افغانستان و جهان را شنیدید. از همکارم آرش شماین به خاطر ارائه تشکر می کنم. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. با رسیدن نیروهای تازه نفس حملات طالبان در دانگام و اسمار به عقب رانده شده. رئیس جمهور افغانستان می گوید لوید سارنوال به شمول وی باید هر کسی را که قانون شکنی می کند مجازات نماید. ریاست اجرایی حکومت می گوید ناامنی ها و افزایش اختطافات در کشور نگران کننده است. 300 تن پلیس در 19 دوره فراغت پلیسان محلی در ولایت بغلان فارغ شدند. هیلری کلینتون اظهارات اخیر رئیس اداره تحقیقات فدرال را عمیقا نگران کننده خوانده است و گزارش های دیگر. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. شنونده های عزیز، همچنان که در اخبار شنیدید، با رسیدن نیروهای تازه به دانگام و اسمار ولایت کنر، حملات طالبان به عقب رانده شده است. من خبرنگار ما روح الله انوری را روی خط دعوت کردم تا در مورد جزئیات این حملات و ختم آن با ما گزارش دهد. طبعا که در مورد تلفات نیست، ارقام خواهد داشت. آقای انوری، لطف کنین گزارش را که شما تهیه کردین و یا به شنونده ها میخواین تقدیم بکنین آغاز بکنین.
تشکر. والی کنر وحیدالله کلیمزه، والی کنر می با رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه ساعت 7 صبح طالبای مسلح بالای 4 ولسوالی و مرکز کنر حملات تهاجمی شروع کرد و در این حملات زیاد شدت که بود در ولسوالی دانگام بود، بالای ولسوالی دانگام و یک جای است که بین ولسوالی اسمار و دانگام چی مابینش است. اینا می خواستن که امیرای دانگام و غزیبا اسمار قطع کنه. در بالای این پوسته های امنیتی حملاتی زیاد کردن. والی کنر میگه که امی حملات مخالفین دولت و جنگ بین قوای امنیتی افغان و طالبای مسلح تا ساعت 5 شام ادامه داشت و در نتیجه امی جنگ دانگام 3 نفر از طالبا کشته شده و تعداد زیادیشان زخمی شده و کدام پوسته و چیزی اونا نگرفته. ولی ذبیح الله مجاهد که سخنگوی طالب هستن او دعوا کرده که 3 پوسته گرفته، 3 تانک حکومت تخریب کرده و تعداد زیاد قوای امنیتی افغان کشته و زخمی کردن. ولی والی کنر میگه که در این جنگ که چند ساعت ادامه داشت 3 نفر از قوای امنیتی کشته شده و 6 نفر زخمی هستند. بالای مرکز اسدآباد هم مخالفین دولت حملات داشتن، هوانها فیر کردن که در نتیجه امی هوانها با گفته والی کنر 18 نفر ملکی زخمی شده که سطحی بودن زخمهایشان، به شفاخانه رفته و اونجا علاج شده، به خانه ها باز رخصت شده. در نزدیک مرکز اسدآباد به نام چاگه یک جای است، اونجا طالبای مسلح برآمده بودن. تقریبا نزدیک به شام بود وقت که قوای امنیتی افغان اونجا رفتن و به گفته والی که 4 نفر از اونها کشته شده از مخالفین دولت و 2 نفر از اونها زنده آوردن، دستگیر کردن.
تشکر آقای انوری. در مورد 2 رهبر القاعده که چند پیش در گوجه کشته شد هم میتونین بگوین که به اینا ارتباط داشته یا از بازمانده های اونا بودن و یا یکی که به هم ارتباط ندارن؟
تشکر. تابال مسئولین دولتی درباره همو 2 عرب که بودن، بلال و فاروق که بودن، اونا در ولسوالی غزیباد در دره هلگل کشته شده بودن از طرف طیارهای بی پیلوت امریکایی و تابال اینا چیزی نگفته که اینا با اونها ارتباط داشتن یعنی. ولی اینا ولسوالی دانگام که است نزدیک به خط دورند است و 2 سال پیش هم در امیجا یک جنگ بسیار شدید بود، تقریبا چند ماه در بر چی کرد وقت سپاری شد در امی جنگ وقت گرفت و تقریبا زیاد مردم اونجا کشته و زخمی شدن، خانه ها اونا خالی کردن. حال هم در اسدآباد و در جلال آباد اونا زندگی میکنه، با خانه های خود باز نرفته.
تشکر آقای انوری.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
از رادیوی آزادی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید لوی سارنوال به شمول وی باید هر آن کسی را که قانون شکنی میکند مجازات نماید. آقای غنی که در 4 کنفرانس ملی سارنوالان سخنرانی میکرد گفت که نه خودش در امور عدلی و قضایی مداخله کرده است و نه به دیگران اجازه مداخله خواهد داد. در این حال لوی سارنوال در این کنفرانس گفت که هفته آینده محکمه علنی یکی از سارنوالهای عالی رتبه از سوی مرکز عدلی و قضایی آغاز خواهد شد. تفصیل این موضوع در گزارش آرزو قیاسی که با سخنرانی رئیس جمهور آغاز میگردد.
پایین رتبه ترین مامور دولت تام
تابع قانون است و جناب لوچارن والسه و قاضی قضاتسه اگر کوچکترین قانون شکنی را در ما یا در اطرافیان ما ببینیم اول از ما.
این بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور محمد اشرف غنی در چهارمین کنفرانس ملی سارانوالان بود. آقای غنی گفت که به استقلالیت دستگاه عدلی و قضایی باور دارد و افزود که به همین دلیل نه خود در امور آن مداخله کرده و نه هم به دیگر اجازه مداخله را خواهد داد. با باور آقای غنی مداخله در سیستم عدلی و قضایی جرم است و لوی سارنوال حق دارد تا افراد مداخلگر را مورد تعقیب عدلی قرار بدهد.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلی و قضایی کشور دارم. نه خود در امور عدلی و قضایی مداخله کردم، میکنم و نخواهم کرد و به دیگران نیست. اجازه مداخله را در امور کاریتان نخواهم داد. هر نوع مداخله در تصمیم گیری عدلی و قضایی جرم است. ولو چارن ولسف حق دارین کسی را که مرتکب جرم میشه محاکمه کنید.
رئیس جمهور غنی همچنان تاکید کرد که اختلافات سیاسی به هیچ وجه نباید روی امور عدلی و قضایی تأثیر منفی بگذارد و همچنان افزود که رهبران سیاسی کشور نیز باید از اصلاحات حمایت کنند. چندی قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به هدف پیگرد فساد پیشگان بزرگ تأسیس شد و به گفته مسئولین این مرکز محاکمه مفسدین و بررسی دوسیه های آنان در اولویت کاری این مرکز قرار دارد. آقای غنی در حال روی تطبیق قانون تاکید می کند که به اساس یک سروی جدید بین المللی افغانستان سومین کشوری است که قانون در آن تطبیق نمی شود. در این حال لوی سارنوال افغانستان می گوید که در این کشور اکثر مقامات و افراد سرشناس از قانون سرپیچی می کنند. فرید حمیدی در چهارمین کنفرانس ملی سارنوالان اطمینان داد که لوی سارنوالی افغانستان دیگر تحمل قانون شکنی و فساد را ندارد. آقای حمیدی افزود که هفته آینده محاکمه علنی یکی از سارنوالهای عالی رتبه که متهم به فساد است برگزار خواهد شد.
اولین قضیه از یکی از سارنوالهای عالی رتبه است. ما اطمینان به مردم افغانستان میدیم که مبارزه با فساد اول از خود آغاز میکنیم. مامورین عالی رتبه، مقامات، او کسایی که از لحاظ موقف و از لحاظ جایگاه دست به ارتکاب فساد میزنند، در قانون شکنی هم متاسفانه همین کتگوری شامل است.
آقای حمیدی در ادامه گفت که پس از این هیچ فردی در افغانستان نمیتواند از قانون فرار کند و افزود که اگر مقامی در زمینه مداخله کند نامهایشان را فاش خواهد ساخت. لوی سارنوال افغانستان تاکید کرد که تامین عدالت در این کشور موضوع وابسته به امنیت بوده و به باور وی بدون تامین عدالت ثبات و پیشرفت‌های اجتماعی کار دشوار خواهد بود.
همکارم نوریاس نوری در مورد سخنان امروز رئیس جمهور با سید غلام حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری انجام داده که نخست از وی پرسیده است غنی مسئله عدم مداخله در امور ادارات عدلی و قضایی را مطرح می کند. آیا عملا در این مداخله صورت می گیرد؟ آقای فخری در پاسخ گفت:
ما به نیت نیک و قاطعیت و اراده جدی رئیس جمهور احترام میگذارم و ایره بار بار شنیدیم در جلسات بسیار مهم، اما تحقق عملی این اراده در بعض ادارات در بعض مقامات با مشکلات توهم است و امیدوار هستم که همین نیت و اراده جنبه عملی پیدا بکنه و واقعا مفسدین بخصوص مفسدین بزرگ خالی از هر گونه ارتباطی که دارن و از هر کجایی که آمدن و هر گونه تعلقات قومی و مذهبی و سیاسی و غیره و غیره که دارن باید قانون در مورد شک فیصله عادلانه صادر بکنه و با آگاهی آمه برسه و رضایت مردم جلب شود.
فساد در افغانستان یک مسئله جدی است و معمولا زمانی که موضوع فساد مطرح میشه سیستم عدلی و قضایی افغانستان هم به شکل با موضوع فساد ارتباط پیدا میکنه. به نظر شما این سیستم عدلی و قضایی امروزی افغانستان وقتی که اشرف غنی از او اسم میبره که باید مستقلانه علیه فساد دوسیه ها را پیش بره، یعنی پاک هست، میتونه توانمندی از داره که موضوع جدی پیش ببره؟
نه، سیستم عدلی و قضایی افغانستان یک سلسله اصلاحات صورت گرفته و نیت نیکی هم وجود داره. در مقامای رهبری شاید دیده میشه و یا گفته میشه، ولی من فکر میکنم اصلاحات کافی نیست، به نظارت و مراقبت دائمی نیاز داره امیدوار هستیم که ما یک روزی بتوانیم چنین دستگاه عدلی و قضایی ایجاد بکنیم که واقعا با مفسدین بزرگ بتانه مجادله بکنه و در مورد از اونا و دوسیه و قضایا و جرایم از اونا فیصله عادلانه صادر بکنه.
سید غلام حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه با فساد اداری بود که در مورد عدم مداخله در سیستم عدلی و قضایی به پرسش های همکارم نوریاس نوری پاسخ می داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست اجرایی حکومت می گوید ناامنی ها و افزایش اختطاف ها در کشور نگران کننده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در کابل گفت ارگانهای امنیتی باید در زمینه جلوگیری از این واقعات بیشتر تلاش کنند. اخیراً ناامنی‌ها و اختطاف‌ها در شمال و غرب افغانستان به خصوص در ولایت هرات افزایش یافته است. در این حال وزارت داخله افغانستان افزایش اختطاف‌ها را تایید کرده و یک بار دیگر میگوید که برای جلوگیری همچون واقعات متعهد است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست اجرایی حکومت در کنار بسا و مشکلات امنیتی دیگر افزایش اختطافات در کشور به خصوص در هرات را نگران کننده خوانده، از ارگانهای امنیتی خواست تا برای جلوگیری از آن جدی‌تر عمل کند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست عمومی شورای وزیران هرچند تلاش های نیروهای امنیتی را قابل قدر خواند، اما گفت افزایش واقعیت امنیتی مردم را نگران ساخته و باید اطمینان بیشتر به آنان داده شود.
در سراسر کشور از مسئله اختطاف ها مردم پریشانی دارن، خصوصا در ولایت هرات بیشتر از دیگه ولایت افغانستان حوادث امنیتی زیادتر صورت گرفته ده. اواخر ناامنی، همه اینها مسائل است که مردم به تشویش ساخته و نیروهای امنیتی تلاششان قابل قدر است. در عین زمان مردم ما اطمینان بیشتر میخوان.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که به گفته مسئولان امنیتی ولایت هرات در 3 ماهی گذشته 5 قضیه اختطاف در این ولایت رخ داده که از آن جمله نیروهای امنیتی جلوه 3 واقعه را گرفتند. در این حال شب گذشته نیز مخالفان مسلح در مربوطات بندر اسلام قلعه این ولایت یک فرد را با واسطه اش اختطاف کردند. با واکنش نیروهای پلیس قرار گرفت که هر 3 فرد اختطافچی کشته شده و فرد اختطاف شده نجات داده شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان قبل از این ماه میزان را بدترین ماه برای تجار افغان خوانده و گفته است که در این یک ماه اعضای خانواده 27 تاجر و سرمایه گذار در کشور اختطاف به قتل رسیده و یا هم تهدید شدند. آقای پسرلی سخنگوی این اداره تاکید کرده که با وجود علاقمندی سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشکلات امنیتی یگانه مانع سرراه سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشور است. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان با تایید این مشکلات امنیتی در کشور یک بار دیگر برای رسیدگی به آن تعهد می سپارد.
با تاسف هنوزم یک دردسر است، یک نگرانی است برای مردم ما. وزیر و وزیر امور داخله هم و تمام نهادهایش به گونه‌ای چا جدی هدایت داده و حتی در مرکز هم نهادهای دیگه هم برای تقویه پلیس ما در هر ولایت ایجاد شده که با این پدیده مبارزه شود.
در این حال برخی از آگاهان مسائل امنیتی افغان میگویند که نبود ظرفیت در رهبری ارگانهای امنیتی کشور، موجودیت کمبودی ها و حاکمیت روابط بر ضوابط سبب شده تا اختطاف ها و ناامنی ها در کشور افزایش یابد. عبدالباری عارض یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر این اختطاف ها از خانواده تجار ادامه یابد، افغانستان بر علاوه فرار سرمایه شاهد فرار بیشتر ادباش نیز خواهد بود. در این حال پلیسی جرگه افغانستان نیز در مورد افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرده و از کمیسیون های زیربط این جرگه خواسته تا مقامات امنیتی را برای پاسخدهی فراخواند.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 300 تن پلیس در 19 دوره فراغت پلیسان محلی در ولایت بغلان فارغ شدند. پلیسان جوان که روز دوشنبه اسناد فراغتشان را به دست آوردند از ولسوالی های پل خمری، بغلان مرکزی، نهرین و برکه این ولایت می باشند. یک هفته قبل نیز 150 تن پلیس محلی در این ولایت دوره آموزشی را به پایان رسانده و فارغ التحصیل شدند. خبرنگار ما بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
بازی پلیس محلی ولسوالی بغلان مرکزی به خاطر عقد و شهادتنامه برخش حاضر هستند.
اینها بعد از 4 هفته آموزش‌های نظامی و حقوق بشری که توسط استادان داخلی آموزش دیدند فارغ شدند. جنرال امیرگل حسین خیل، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بغلان، فراغت این دسته از نظامیان تعلیم دیده و افزوده شدن آنان در صف محاربه را خیلی مؤثر در تأمین امنیت ولایت بغلان می‌داند و می‌گوید:
به این مهم هستند که از محیط منطقه هستند، از سنگرای خود، از خیره و قصبات خود یا دفاع میکنند او یا خاص تأثیر خود دارند، به این که در خیره و قصبات دشمن نفوذ کرده نمیتوانند که ایا باشند.
در همین حال یک تن از این سربازان تازه فارغ شده میگوید حضور آنها در ولسوالی های مربوطه ایشان باعث شکست مخالفین است و آنها سوگند یاد کرده اند که آنچرا که آموخته اند در وظایفشان عملی نمایند.
کورسای مسلکی پلیس محلی را که در جریان 4 هفته ما آموختیم، بسیار تاکتیک های پلیس و بسیار روایاتی که باید ما در منطقه محل که با مردم وظیفه اجرا میکنیم باید با مردم رفتار خوب داشته باشیم. دیگه بسیار استادای مسلکی داشتیم که ما را بسیار نصیحت های خوب کردن و بسیار تعلیمات آموختن در حساب جمع نظام، در حساب تاکتیک ها، در حساب تاکتیک های جنگی، گازما، پایره، اعظم و اصول عسکری ما را با خبر ساخت.
و این سرباز دیگری میگوید اگر آنها درست تجهیز شوند به خوبی میتوانند جلوی نفوذ دشمن در مناطق مربوطه ایشان را بگیرند.
خواهش ما از دولتی است که پلیس محلی را تقویه کنه. پلیس محلی تجهیزاتش کم است، باید به اینا تجهیزات به تعاششان حواله کنه. در قسمت ماششان که ماشای ما به تاخیر افتاده، در قسمت ازنم گوشت داشته باشند. و وقتی با ما سلام به معظم منطقه هستیم، معظم محل هستیم، کل محل بلد هستیم به خوبی، ما میتونیم خوبتر از محل خود دفاع کنیم، از نفوذ دشمن به داخل محل خود جلوگیری.
به گفته مقامات محلی بغلان تا حال بیش از 16 تن از پلیس محلی در این ولایت بعد از آموزش های لازم اسناد فراغت به دست آورده و شامل نظام عسکری در این ولایت شده اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز 31 اکتبر روز جهانی شهرهاست. سازمان ملل متحد به همین مناسبت در یک گزارش تازه گفته است که در حال حاضر بیشتر از نیم نفوس جهان در شهرها زندگی می کنند و شهرها سریعا در حال گسترشند. صفی الله استنگزی در این مورد گزارش می دهد.
اظهارات اخیر رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا برای تحقیقات تازه‌شان در مورد ایمیل‌های هیلری کلینتون واکنش‌های تند دموکرات‌ها را به همراه داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نگاشته است که هیلری کلینتون سخنان اخیر جیمز کامی
به اثر یک مشکل کوچک گزارش دیگه به نشر رسید. حالا توجه کنید به گزارش سازمان ملل متحد که همکارم صفی الله استنگزی تقدیم می‌کند.
روستانشینان به سرعت در حال مسکنگزینی در شهر هستند. در حال حاضر میلیون ها انسان به خصوص در کشورهای رو به انکشاف زندگی شهری را می پسندند. رو آوردن به زندگی شهری گاه به این سرعت گسترش نیافته بود و سازمان ملل متحد نیز با درک این امر در سال 2014 میلادی 31 اکتبر را روز جهانی شهرها نامگذاری کرد. سازمان ملل متحد می گوید برای این از این روز به نام روز جهانی شهرها یادآوری کرده است که آگاهی عامه را در مورد شهرنشین شدن بیشتر ساخته و بر این تاکید شود که جلوگیری از مشکلات گسترش شهرها به همکاری مشترک نیاز دارد. به اساس گزارش‌های تازه 54% مردم در شهرها زندگی می‌کنند و احتمالاً می‌رود که تا سال 2050 میلادی این درصدی به 66 برسد. به اساس آمار ملل متحد نفوس شهرها در سال 1950 میلادی به 746 میلیون می‌رسید، اما در سال 2014 میلادی جمعیت شهرنشینان به 3 میلیارد و 900 میلیون تن رسیده است. در این میان جالب این است که بان که بیش از نیم از انسانها در شهرها زندگی می کنند، اما شهرها فقط 1% از مساحت کره زمین را گرفته است. شماره شهرهایی که جمعیت آن به بیش از 10 میلیون می رسد در حال حاضر به 28 می رسد، اما در سال 1990 میلادی این رقم به 10 شهر می رسید. گزارش ملل متحد همچنان یادآور شده است که شهر توکیو پایتخت ژاپن با 38 میلیون جمعیت پرنفوذترین شهر دنیا است. شهر واتیکان که یک دولت و مرکز کاتولیک های جهان است، با 500 نفر نفوس کم جمعیت ترین شهر به حساب می رود. بدین ترتیب قاره آسیا با داشتن 53% کل نفوس جهان در مقام اول، اروپا با 14% در مکان دوم و آمریکای لاتین با 13% جمعیت کل جهان در جایگاه سوم می ایستادند. در اخیر گزارش سازمان ملل متحد، شهر الاحساء عربستان سعودی خلاق‌ترین شهر دنیا خوانده شده است، اما با در نظر گرفتن استاندارد و کیفیت، شهر وین اتریش و از زوریخ سوئیس در مقام اول و دوم رده‌بندی شدند.
از همکارم آقای استانکزی سپاس. دوستان و شنونده های عزیز و گرامی، برنامه های امروز رادیوی آزادی در همین جا به پایان میرسد. توجه شما را به برنامه های رادیوی آشنا جلب می کنم که تا صبحگاهان شما را همراهی خواهد کرد و بعد از آن باز هم در خدمت شما خواهیم بود. روز و شامتان خوش.